پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو پی یو استودیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کلی کوم و ابو ری ورسله هغه چې د افغانستان د سولې او د دینی عالمانو د شوراګانو یو پلاوی پاکستان ته په سفر کې دی. هیواد له دینی عالمانو سره په افغانستان کې د سولې او جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرې ګټوري وبللې. د پاکستان یو دینی عالم مولانا سمیع الحق ویلي چې په افغانستان کې تر اوسه جهاد دوام لري. د افغانستان مشرانو جرګې دینی او فرهنګي چارو کمیسیون په دې اړه سخت عکس العمل څرګند کړی دی. پر دې سربېره د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس نن چهارشنبه د دورځني سفر لپاره اندونیزیا ته ولاړ. تېره شپه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو لوی برید په شا وتنباوه، او د کرملین یو لوړ پوړي مقام ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هند ته په سفر کې په 1400 دفع هوا سیستمونو د هند د سنبالولو لپاره 5 میلیارد ډالري تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس نن د دورځني سفر لپاره اندونیزیا ته ولاړ. ټاکل شوی عبدالله عبدالله د اندونیزیا له ولسمشر یوکو ویدودو او د مرستیال ولسمشر یوسف کالا د غرض د اندونیزیا د عالمانو شورا او د هغې د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره وګوري. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د دغه سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
پر ملاقات پیرامون پیگیری و تطبیق توافق
دوی په دې لیدنه کې به اجرائیه رئیس د دوړو هیوادونو ترمنځ د تړونونو او توافقاتو د تطبیق د اړیکو پیاوړی کېدو، سوداګری زور راکړه ورکړي، د افغانستان د سولې بهیر او د تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړي. شغل عبدالله د اندونیزیا د مرستیال ولسمشر په رسمي بلنه هغه واته سفر کړی دی. ټاکل شوی نوموړی په جاکارتا کې د اندونیزیا د بهرني سیاست مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان د سولې او په دغه هیواد کې د موجودو ستونزو په اړه وینا وکړي. د روان لمریز کال په غوایي سور میاشت کې اندونیزیا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو د غونډې کوربه و چې په هغه غونډه کې د افغانستان پر سولې ټینګار وسو او له طالبانو وغوښتل سول چې سولې ته غاړه کېږدي. تېره شپه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو لوی برید په شا وتنبولی دی. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی وویل چې وسلوالو تېره شپه غوښتل چې د معروف ولسوالۍ د کلینیک پر پوسته موټر بم برید وکړي چې دا موټر بم امنیتي ځواکونو پیژندلی او له منځه یې وړی دی.
یو چارتوی تانگ مطل وستن دو کلنک پر پوکتا پتاو کی دو کلنک لیلی ریکیزن دو سوی دی تکانی کر کردی دی او تانگ سودن کردی دی سورس پر وصلوالو ترہگرو وردلائیز ترسی بریت کردی دی پر پوکتا باندی دا چی پوکتا دا کماندانی تینیز دی سحر کی پراتاوا دا کماندانی سخر تانگ وقت کمکونا را رسیدلی دی او دا وصلوالو مخالفین و پروان دی برگون کردی دی دا شپیت دو بجو پوری
د نوموړي په خبره چې له وسلوالو سره په دې 5 ساعته جګړه کې 3 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د کندهار د پولیسو ویاند وویل چې وسلوالو ته هم په دې جګړه کې درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېره یې نه ده معلومه. طالب وسلوالو د برید مسؤلیت منلی او ګڼو سرتیرو ته یې د مرګ ژوبلې ادا کړې ده. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د دریو هوان مرمیو په لګېدو یو ماشوم وژل شوی او 4 تنه نور ټپیان دي. د پښتونکوټ د یکتوت کلي اوسیدونکي او طالبان ادعا کوي چې پرون شپه د هوانونو د ولسی پاڅونوالو غړو ویشتلې دي. د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یوروش د ماشومانو مرګ ژوبله تاییدوي، خو وایي چې هوانونه ولسی پاڅونوالو نه دي توغولي. د پېښې 4 ټپي ماشومان د میمنې ښار په روغتون کې بسترې دي چې د یو وضعیت نازک شدل شوی دی. په افغانستان کې د جګړو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د بشري مدافع ډلې او چارواکي تل اندېښنې ښیي، خو د مرګ ژوبلې شمېره لا هم نه ده راکمه سوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کرملین یو لوړ پوړي مقام ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هند ته په سفر کې په 1400 دفع هوا سیستمونو د هند سنبالولو لپاره 5 میلیارد ډالري تړون لاسلیک کړي. پوتین به سبا او بل سبا په هند کې وي او د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره به وګوري. مخکې له مخکې د امریکا دفاع وزارت ګواښ کړی چې که هند له روسیې څخه پرمختللي دفاعي سیستمونه واخلي، د روسیې پر دفاعي څانګه د امریکا بندیزونه به تر پښو لاندې کړي. امریکا سږ کال پر روسیې بندیزونه لګولي دي. هند له دې مخکې ویلي وو چې له واشنګټن ایران څخه غوړي څو د دغو دفاعي سیستمونو په اخیستلو کې دغه هیواد ته خاص معافیت ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو چارواکي ولسمشر ډونالد ټرمپ او لوړ پوړي پوځي مشرانو ته د مشکوکو لیکونو د استولو په اړه څېړنې کوي. داسې شک کېږي چې دا لیکونه به په زهري موادو ککړ شوي وي. د امریکا چارواکو پرون وویل چې ولسمشر ټرمپ ته یوه بسته له پوستې نه د دوشنبه پر ورځ لیږل شوې وه، خو سپینې ماڼۍ ته نه ده رسېدلې. د پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت هم چارواکو ویلي چې امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د سمندري ځواکونو لوړ پوړي افسر امیر البحر جان ریچارډسن ته دوه مشکوک لیکونه لیږل شوي دي. دا لیکونه هم دفاع وزارت ته نه دي رسېدلې. په ډېرو کمو ریسن زهري موادو باندې هم ککړېدل کولی شي چې په درې ورځو کې انسان ووژني. او د عراق ولسمشر برهم صالح یو وتلی شیعه سیاستوال عادل المهدي د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه ټاکلی او د نوي حکومت جوړولو سپارښتنه ورکړې ده. د عراق له ملي انتخاباتو 15 میاشتې تیریږي. عبدالمهدي له مخکې د ولسمشر مرستیال پاته سوی او هم د نفتو او مالیه د وزیر په توګه کار کړی دی. دی باید په یوه میاشت کې د کابینې نوي غړي پارلمان ته معرفي کړي. د عراق ولسمشر برهم صالح یو کورد سیاستوال دی چې د اکتوبر په 2 د عراق د جمهوري ریاست په سمبولیک څوکۍ کشنست. د یوې غیر رسمي موافقې لمخې چې 2003 کال ته ورګرځي، هغه وخت چې د امریکا په مشرۍ په عراق برید وسو، د دغه هیواد ولسمشر باید کورد وي، صدر اعظم شیعه او د پارلمان مشر هم سنی مذهبي وي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان د مشرانو جرګې د دیني او فرهنګي چارو کمیسیون د جمعیت علماء پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق ورستۍ څرګندونه چې ویلي دي په افغانستان کې تر اوسه جواب جهاد دوام لري په سختو ټکو وغندلې.
افغانستان دغه اوسنی جنگ ته جنگ ویل شوی دی، جهاد نه دی ویل شوی او دې ته فتنه ویل شوی دی. سمیع الحق مولانا دماغي خلل به ورته پیدا شوی.
مولانا سمیع الحق دغه څرګندونه ورسته له هغه کړی دي چې په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې او دینی عالمانو د شورا له یو پلاوي سره انکتلې او په دې اړه مو د چارو دیو کار په نظر هم اخیسته.
دوی هم پر دې پوهیږي چې کومه فتوا چې دوی ورکوي هغه د اسلام د ټولو اصولو سره.
د افغانستان د نورو جګړه ځپلو سیمو په څیر د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي هم سوله غواړي.
دا چې سوله به زما په خولې ده نه لیدله، په دې دانګو نه ګرځېدم. دا په خزمانه په جنگ کې ګرځېدل ټوپ وشتلې پرسي والے.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د عراق نوي ولسمشر په یوه بیړني اقدام کې عادی عبدالمهدي د صدر اعظم څوکۍ ته ونومو. ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. روس له هغه چې د افغانستان د سولې او د دینی عالمانو د شورا یو پلاوی پاکستان ته په وروستي سفر کې د هیواد له دینی عالمانو سره په افغانستان کې د سولې او جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبري وکړي. د پاکستان د جمعیت علماء پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق په دې ورسو کې ویلي چې په افغانستان کې تر اوسه جهاد دوام لري، خدای غواړي چې دغه جهاد پای ته ورسیږي. د موضوع د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون سخت عکس العمل راپارولی دی. د کمیسیون ویلي چې د پاکستان د دینی عالم دا څرګندونې نه ویني دي او له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي مولانا سمیع الحق دا ډول څرګندونې له نړیوالو فشارونو څخه د پاکستان د خلاصون لپاره کوي. د کابل په سټډیو کې د ازادي راډیو خبریال وصل وصال را سره دی. وصل دی د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون له وروستي عکس العمل به مو خبر کړي. بلې وصال صاحب مهرباني.
ډیره مننه نور صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویلې، بالکل د جمعیت علماء پاکستان رهبر مولانا سمیع الحق یو ځل بیا په افغانستان کې د جهاد خبره کړې، خو دا ځل په دغه هیواد کې د جهاد د ختمېدو هیله هم کړې ده. د افغانستان د مشران جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د نوموړي د دغه سرګندونو په وړاندې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه بلکې فتنه بلل شوې ده. د دغه کمیسیون رئیس عبداللطیف نوزتیار د شنبه پر از ازادي رادیو ته ویل چې مولانا سمیع الحق باید دا شان سرګندونه ونه کړي، ځکه د په خبره د اسلامي نړۍ عالمانو د افغانستان د جګړې پر ضد فتوا ورکړه. ده
د انډونیسیا غونډه د سعودي علماو فتوا دی، د افغانستان د علماو چې سعودي ته فساد ویل شوې دي او د ته جهاد نه دی ویل شوې، زه مطلق هم دوم دا دغه شخصي نظر دی او دا په خپل خپل هم نه دی. اسلام د اساساتو مخې افغانستان دغه اوسنۍ جنگ ته جنگ ویل شوې دي، جهاد نه دی ویل شوې او د ته فتنه ویل شوې دي. سمیع الحق مولانا دماغي خلل به ورته پیدا شوی.
دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته د سفر پر مهال په اکوړي خټک کې د مولانا سمیع الحق سره لیدلې دي او ورنه غوښتي چې طالبان د جګړې پر ځای د افغانستان حکومت سره مذاکراتو ته وهڅوي. اسوسییټډ پریس د ښاغلي سمیع الحق په حواله لیکلي چې نوموړي افغان پلاوی ته ویلي چې نوموړی غواړي په افغانستان کې جهاد پای ته ورسیږي، وینه بهیدنه بنده شي، افغانستان آزاد او په دغه هیواد کې اسلام حاکم شي. مولانا سمیع الحق چې د طالبانو منوي پلار بلل کیږي، د افغانستان او پاکستان د علماو ترمنځ د ناستې موضوع هم مطرح کړی دی او ویلي دي چې په دغو خبرو کې باید امریکا او پاکستان دخیل نه وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم وایي مولانا سمیع الحق د هغو کړیو نظر بینوي چې په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي. نوموړی وایي دا شان څرګندونې یو ډول نړیوالو فشارونو د پاکستان د خلاصون لپاره دي.
سمیع الحق من پخوا هم تجربه لرو چې د یو خبره کړې ده د افغانستان د سولې دپاره سره د مرستې دپاره او بیا د خپلې خبرې منکر شوی، نو په ټوله کې په پاکستان باندې فشار دی او د پاکستان اړخونه په دې تکل کې دي چې څنګه د فشارونو نه په دې مطبوعاتي بیانیو او په دې ناستو ولاړو باندې ځان خلاص کړي. سمیع الحق همیشه د پاکستان د حکومت بیانیه وړاندې کړې ده د هغوی سره په همغږۍ.
د افغانستان د سولې او علماو شورا د سه شنبه پر ورځ د ویګډې لامې په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان دینی علمانو پاکستان ته په سفر کې د دغه هیواد د یو شمېر لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د یو شمېر پاکستاني علمانو سره هم کتلې دي. بله نوري صاحب.
بله وصل وسال تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، د افغانستان مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون د وروستي عکس العمل په باب مو اوریدل چې د جمعیت علما پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق د وروستي څرګندونو په وړاندې ښکارا کړی دی. مولانا سمیع الحق ورسته له هغې چې د افغانستان د سولې او دینی عالمانو د شورا له یو پلاوي سره په پاکستان کې خبرې کړي، بیا هم ویلي چې په افغانستان کې جهاد دوام لري خو دی هیله مند دی چې اوس دغه جهاد پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم چې د دې پلاوي مشري کوله، ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی چې دا ځل به پاکستاني علما د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. په همدې موضوع کې بیا هم تمکیب یو شمېر دینی عالمان د مولانا سمیع الحق د وروستیو څرګندونو په ځواب کې وایي چې دغه ډول څرګندونې د اسلام له ټولو اصولو سره په تضاد کې دي. په دې اړه زما همکار نسیم شفق له دینی عالم نجیب الله زاهد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې د مولانا سمیع الحق وروستیو څرګندونو ته په کوم نظر دی ګوري.
څه کوم چې اوس نظریات داسې یو لوري ته روان دي چې زمونږ او تاسو ملت او زمونږ او تاسو هیواد په راتلونکي وجه کې د مثبت بدلون زیری ورکوي، خصوصا د پاکستان هغه علما چې هغوی زمونږ او تاسو د خوب ملت په مقابل کې د جهاد فتوا ورکړې وه، حالانکه د یو مسلمان په مقابل کې د بل مسلمان ودرول او د هغه د مرګ د جواز حکم ورکول د اسلام د ټولو اصولو خلاف دی. د فکر کوم دا یو مثبت بدلون دی او خدای دې وکړي چې نور هغه اشتباهګانې هم چې دوی د افغانستان د خلکو په مقابل کې د هغې مرتکب شوي دي هغه هم اصلاح شي او په راتلونکي کې د ښې اړیکې دپاره د دواړو لورو په منځ کې.
بله زاید صاحب، مولانا سمیع الحق اوس هم دغه فتوا و سره سره چې د افغانستان د جنگ په اړه ورکړل سو وایي چې په افغانستان کې غوړی روان جهاد پای ته ورسیږي، دغه نظر اوس هم د افغانستان جنگ جهاد دی، په دغه اړه تاسو وایي دلته جهاد سته؟
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده، حتی دوی هم په دې پوهیږي چې کوم فتوا چې دوی ورکوي هغه د اسلام د ټولو اصولو سره خلاف دی. فقط د یو نقطې ته اشاره کوم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل یو مبارک حدیث کې فرمایي چې من حمل علینا السلاح فلیس منا، څوک چې زما د امت په مقابل کې وسله پورته کوي هغه زما امتي نه دی. نو اوس چې پیغمبر داسې یو شی وایي 1400 کاله وړاندې چې څوک زما د امتي په مقابل کې وسله پورته کوي هغه زما امتي نه دی، نو زه حیران دی که یم چې دغه علما دا خو یو حقیقت دی. اصول ملت په دې باندې پوهیږي چې پاکستان د استخباراتي شبکې ډلې دي هغوی چې ورته څه قومنده ورکوي بې ادبي د مافي ټول د دې ګډېږي او هغوی چې ورنه څه غواړي په هماغه شکل سره دوی فیصلې کوي. د اسلام اصول دوی ته دومره اهمیت نه لري.
نو زاید صاحب سمیع الحق ته د افغانستان د طالبانو د مانوي پلار یو لقب هم ورکړل شوی دی، دغه ته په پام، آیا مولانا سمیع الحق کولای سي، یعنی طالبانو باندې دومره نفوذ لري، کولای سي چې هغوی د سولې خبرو اترو ته افغان حکومت سره حاضر کی؟
زه فکر کوم چې د خپل هم د دارالعلوم حقانی مفارق شوی هم لویه دوره مې عمل ته کړې ده، او په هغه کال کې چې مونږ وو هغه ټول جریانات مونږ د نږدې نه لیدلي چې دوی په طالبانو باندې څومره تاثیر لري. دا یو حقیقت دی او دا ټول په دې باندې پوهېږي چې د مولانا سمیع الحق د نظر بدلېدل دا د طالبانو د نظر بدلېدل دي. هغه کولی شي چې ډېر لوی مثبت رول ادا کړي په دغه برخه.
د جمعیت علمای پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق د وروستیو څرګندونو په اړه مو د افغان دینی عالم نجیب الله زاهد نظر واورید. ښاغلی زاهد، په دې نظر دی چې د سمیع الحق وروستۍ څرګندونې د اسلام له ټولو اصولو سره په خلاف کړي، په تضاد کړي. سمیع الحق بیا هم له د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دینی عالمانو د شورا له یو پلاوي سره په له خبرو وروسته ویلي چې په افغانستان کې تر اوسه جهاد دوام لري، یعنی د بیا د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو لپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه اوري. وصل وصال اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګریزو نیوخونه وایي د حکومت لخوا په ګمرکي تعرفو کې لوړوالی غیر منطقي او ظالمانه دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت په خپلې دغې پرېکړې له سره کتنه ونه کړي نو د ګمرکي تعرفو د لوړېدو له امله به د هیواد سوداګري لوی زیان وویني. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت دغه هیواد ته په هر ورېدونکي کانټینرموالو ګمرکي تعرفه له 1,500,000 افغانیو نه 1,450,000 افغانیو ته لوړه کړې ده. خغل الکوزي وایي که حکومت دغه ستونزه حل نه کړي نو افغان سوداګر به د لوړو ګمرکي تعرفو له امله ونه شي کړی چې له بهرنیو هیوادونو سوداګریز توکي وارد کړي. په کابل کې د خان سټیل د اوسپنې ویلې کولو فابریکې د دوهم فاز د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د خان سټیل فابریکې د لومړي فاز ډبره 2 کاله وړاندې د کابل په صنعتي پارکونو کې کېښودل شوې وه چې تېره ورځ یې د 40 میلیون ډالرو په ارزښت د دوهم فاز د جوړېدو ډبره هم کېښودل شوه. د خان سټیل د فابریکې رئیس وایي د دغه فابریکې د لومړي فاز له پرانستې وروسته د تولیداتو په کمیت کې زیاتوالی راغلی او زرو تنو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده. نوموړی وایي د دغه فابریکې د دوهم فاز په پرانستلو سره به د تعمیراتي ګول سیخ ترڅنګ ګاډرې هم تولید کړي. د دوی د معلوماتو له مخې د خان سټیل د اوسپنې ویلې کولو فابریکه په نړیوالو معیارونو برابر هر ورځ 200 ټنه ګول سیخ تولیدوي چې ورسره د افغانستان د بازارونو ورځنۍ اړتیاوې پوره کیږي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 2,250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 منۍ بوجۍ 2,050 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 5.50 او 1 لیټر ډیزل په 3.50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو وسرو سره افغانۍ پرې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 6.50، یو یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداری 503 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. اوس مې ونړیواله موضوع راخلو. د عراق ولسمشر له غوره کېدو یوه ورځ وروسته نوی صدر اعظم معرفي کړ او ورڅخه وی غوښتل چې کابینه جوړه کړي. دا موضوع زما همکار اسمت سروان څېړلې په سټوډیو کې. سره سروان صاحب، نور جزئیات څه دي؟
ډېره مننه نوري صاحب. د عراق نوی ولسمشر له غوره کېدو لږ وروسته شیعه سیاستوال عادل عبدالمهدي د نوی صدر اعظم په توګه ونوماوه او ورڅخه یې وغوښتل چې حکومت جوړ کړي. د عراق له ملي انتخاباتو 15 میاشتې تېرېږي. دی باید په یوه میاشت کې د کابینې نوي غړي پارلمان ته معرفي کړي. د عراق ولسمشر برهم صالح یو کورد سیاستوال دی چې پرون سه شنبه د عراق د جمهوري ریاست په سمبولیک څوکۍ کېناست. مطلب دا دی چې په عراق کې اصلي قدرت د صدر اعظم په لاس کې دی نه د ولسمشر. د یوې غیر رسمي موافقې له مخې چې په 2003 میلادي کال پر عراق د امریکا د یرغل په مهال وشوه، د دغه هیواد ولسمشر باید کورد وي، صدر اعظم یې شي، یو د پارلمان مشر هم سنی مذهبوي.
د عادل عبدالمهدي د سابقې په اړه معلومات شته دی څوک د سیاسي فعالیتونه کړي دي کنه؟
المهدي یو خپلواک سیاستوال دی فعلا، لکه چې مخکې مې اشاره وکړه مرستیال ولسمشر پاتې شوی، د تیلو او مالی وزارتونه هم کړي دي. دی له دوو لویو شیعه بلاکونو سره نه دی تړلی چې ادعا لري د می په انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې چوکۍ ګټلې دي. البته څه چې ښکاره دي دا دی چې د عراق د می په پارلماني انتخاباتو کې هیڅ ګوند یا بلاک اکثریت نه دی ترلاسه کړی. عبدالمهدي پخوا د عراق د اعلی اسلامي شورا غړی و. دا شورا یو لوی شیعه ګوند دی چې ایران ته ډېر نږدې دی.
بله، دی وروسته یعنی چې اوس د صدر اعظم څوکۍ ته نومول شوی دی، المهدي مسؤلیت به څه وي؟
د عراق کورد ولسمشر برهم المهدي نوی صدر اعظم صالح المهدي ته دند سپارلی دی چې نوی حکومت جوړ کړي، یعنی د کابینې غړي تعین کړي. دی به دیرش ورځې وخت لري چې د کابینې غړي پارلمان ته معرفي کړي. د ده دنده هم دا ده.
بله، ډېرې مننه عصمت سروانو چې د عراق د وروستي سیاسي تحولاتو، البته له وروستیو پرمختګونو یې خبرولو، لکه څنګه چې مو واورېدل، د عراق نوي ولسمشر د صدر اعظمي څوکۍ لپاره هم یو کس ونوموه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وضعي اورېدلی شئ. د افغانستان د نورو جګړه ځپلو سیمو په څیر د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي هم سوله غواړي. دانګام ولسوالۍ ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ده چې له تیرو اتو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا د توپونو ډزې هم پرې کېږي. په دې جګړه ځپلې ولسوالۍ کې هم خلک له جګړو په تنګ دي او د سولې غوښتونکي دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري دې ولسوالۍ ته ورغلی و او له خلکو یې پوښتنې دي.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې تیر دوه کاله پکې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ غنې جګړې شوې او اته کاله کېږي چې پرې د پاکستان پوز د توپونو او نور وسلو ډزې کوي، چې له عملی غنو کسانو ته مرګ جوړ لاوختي او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو او کلیو پرې خودو ته اړ شوې دي. د دانګام اوسیدونکي نور له جګړو وژنو او ویرونو پتنګ شوي او سوله غواړي. موږ تیره ورځ دانګام ولسوالۍ ته تللي وو، هلته مو غنو کسانو سره خبرې کړي. هر یو له جګړې پتنګ شوی. عبدالغفار چې په تیرو جنگونو کې خپل خی په خال لاسه ورکړي، وای جنگ د بدبختیو او وژنو نوم دی او سوله د امن او ژوند نوم دی، نو ځکه دوی له جنگونو نفرت او سولې سره مینه لري.
سوله داسې یو شی دی چې په سوله کې اسلام تازه کیږي، مسلمانان آزاد وګرځي، منځو کې روژه ونیسي، زکات ورکړي، خپل حلال مزدوري وکړي، سوله دا لپاره ښه ده. درد جنگ جګړه دا د مسلمانانو لپاره ناقلاری ده.
عبدالغفار وای که سوله وای او جنگ نه وای، اوس به دواړه پخې جوړې وای. د امسا په ځای به په خپلو پخو ګرځېده.
ما دې پخې ته وګوره، دا چې سوله به زما په خولې ده نه لیدله، په دې ډنګو نه ګرځېدم. دا په خزمانه په جنگ کې دیدله ټوپ وشتله پارسی والے. جنگ ناقلاری ده، ماشومانو له تکلیف دی، زناورو له تکلیف دی، مالونو له تکلیف دی، خزانورو له تکلیف دی.
د دانګام اوسیدونکو وای تیر دو کاله یې د جنگونو په وجه په سور اور کې تیر کړی. له بچوي خونځي له دوی جماعتونه او کاروبارونه پاتې وو. جنگ ډیر زور ولیدی.
نوم شیرخان دی، دامګام د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. تر څو لازمنګ استاد د پاره خړډی رضیت د غدم مخه مرزه کچې یمن راشي او زمنګ استاد ورونه او بچی نه منتقاده پمن کې راشي ور سړی خپل کاروبار ته وزي او امن خشه دی او زکه چې ور سړی خپل په کاروبار باندې مصروف شي. به امنی زمنګ د پاره خشه اند ځکه چې دا تېر وخت راله نو زموږ ملک ته څه رقم تلفات ورسول او څو نکړې راله بې ځای کړې.
د دانګام اوسیدونکي له افغان دولت او وسلوالو مخالفینو غواړي چې نور له جنگ جګړو او ورورژنې لاس واخلي او د دې هیواد د آبادۍ او افغانانو د سوکالۍ لپاره دې یو موټی شي.
زما نوم غلام سخی دی، د کونړ ولایت دانګام د ولسوالۍ یم. د افغانستان تم طالبان چې زمونږ ورونه دي د هغو سره خبرې اترې ته ول پکار دي او په خبرو باندې سړی یو چیږي، په جنگ جګړو نه یو چیږي چې هغو سره خبرې وشي او په اسلامي چوکاټ کې ستینی نو د نږدې نه بس بدغه باندې یووالی کېږي، جنگ جړې نه یووالی نه جوړیږي، جنگ جړې خو جدایی راولي.
خلک وایي حکومت او نړیواله ټولنه دې سوله له پروژې حالت وباسي او په حقیقت کې دې په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره په اخلاص کار وکړي. د دانګام اوسیدونکي په داسې حال کې له دولت او د دولت له وسلوالو مخالفینو د جنگ بندولو غوښتنه کوي چې د افغانستان په داخل او بهر کې د افغاني او د اسلامي نړۍ د نورو دینی عالمانو لخوا د روانې جګړې د حراموالي او بندولو لپاره ګڼې غونډې شوې دي او د همدې کار لپاره اسلام آباد ته د افغانستان د سولې شورا او د دینی عالمانو یو هیئت هم تللی دی.
ستاسو له پیغامونو
بلې. السلام علیکم، زه عبدالحدی یم، د هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. نتکه زموږ د هلمند ولایت د واشر په ولسوالۍ کې ټلیفوني خدمات کار نه کوي، نو زما د رئیس جمهور څخه د غوښتنه ده چې زموږ سره ژمنه کړې وه چې د هلمند په واشر ولسوالۍ کې به شپږ ټلیفوني خدمات درو، نو تر اوسه پورې یو وای هم نه ده درولی. هغه پخوانی د افغان بیسیم خدا چې د هغه هم د تېرې درو کلونو رئیس بنده ده، نو زما د رئیس جمهور او د مسؤولو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ په سیمه کې دغه ټلیفوني خدمات په حاله کې. السلام علیکم.
راج بالول د زابل ولایت څخه خبره کوم. راج بالول کوچی موږ د زابل په ولایت کې یو دولتي کلینیک درلودو، دا شل کاله دا پنځه کاله بیا مو مغان ورسته معامله مو ورسته ورې مو تداوي کوله، نو سس کال مو ډېر درفدار ډېر تکه تکه یې معامله مو دی وزي د درفدار د مریضان دي، نو کابل ورځ معامله ور ورسته نه کلینیک ته کلینیک چارن کړی و چې قانون یې پرې جوړ کړی و. نو د زابل د والي صاحب څخه دا خواهش کوم چې دا کلینیک بېرته موږ جوړ کړي، ډېر بیا مالي مهرباني دې زموږ معلومه د ادار بدارې سات کان. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې مو پریښو، کور مو ودان پیغامونه تل راستوي، موږ هم هرومرو درته خبرو. په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم هغه اوریدلی وي او ستاسو د مشکلاتو لپاره مټه را بړوي. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیز پروګرام درته خبرو، خو اوس به اسمت سروان ته غوږ شو چې راته ووایي په نړۍ کې کوم پوهنتونونه ډیر معتبر دي.
د نړۍ تر ټولو زیات معتبره یا ټاپ پوهنتونونه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې دي، ورپسې ښه پوهنتونونه په بریتانیا او سویس کې دي. په آسیا کې تر ټولو ښه پوهنتونونه په سنگاپور، چین او جاپان کې دي. خو د نړۍ په لسو تر ټولو غوره یا لومړۍ درجه پوهنتونونو کې پنځه په امریکا، څلور په بریتانیا او یو په سویس کې دي. د بریتانیا آکسفورد او کیمبریج د نړۍ لومړۍ درجه پوهنتونونه ګڼل شوي. آکسفورد 23,000 او 200 محصلان لري او کیمبریج نږدې 22,000. دا پرلپسې دوهم کال دی چې دا دوه پوهنتونونه په نړۍ کې لومړی او دوهم مقام ګټي. په امریکا کې د سټانفورد پوهنتون لومړی مقام لري، ورپسې د ماساچوسټ د ټکنالوژي انسټیټیوټ او د کالیفورنیا د ټکنالوژي انسټیټیوټ دي. هارورد پوهنتون شپږم، پرنسټن وم او یل پوهنتون اتم مقام لري. له لومړیو دوو پرته له دریم تر اتم پورې پوهنتونونه د امریکا دي. نهم او لسم غوره هم په دغو دوو هیوادونو کې دي. د بریتانیا د لندن امپیریال کالج او د امریکا د شیکاګو پوهنتون. د نړۍ ډېر مهم شخصیتونه د امریکا له هارورد او د بریتانیا له آکسفورد پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي. هر کال په میلیونونه کسان په دغو پوهنتونونو کې د شاملې دوه غوښتنلیکونه لیږي، خو محدود شمیر یې منل کیږي. په دې پوهنتونونو کې د شمولیت شرایط او معیارونه خورا ګران دي. همداراز د دغو پوهنتونونو فیس ډیر لوړ دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوي یو. فریبا ظاهر ته به غوښتو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن چهارشنبه د اندونیزیا د مرستیال ولسمشر په رسمي بلنه د هغه هیواد پلازمینې جاکرتا ته ولاړ. ټاکل شوی عبدالله عبدالله د اندونیزیا له ولسمشر د مرستیال ولسمشر د المانو شورا او د هغه هیواد انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره وګوري. تېره شپه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو لوی برید په شا تمبولی دی. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو تېره شپه غوښتل چې د معروف ولسوالۍ د کلینیک پر پوسته موټر بم برید وکړي چې د موټر بم امنیتي ځواکونو پیژندلی او له منځه یې وړی دی. تر دې وروسته وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی دی چې په ترڅ کې د ښاغلي دورانی په خبره درې پولیس وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي. دغې جګړې 15 ساعته دوام کړی دی. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د دریو هوا نرمیو په لګېدو سره یو ماشوم وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د پښتونکوټ د یکتوت کلي اوسیدونکي او طالبان ادعا کوي چې پرون شپه د هوانونه د ولسي پاڅونوالو غړو ویشتل دي. خو د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یورش د ماشومانو مرګ ژوبله تاییدوي خو وایي چې هوانونه ولسي پاڅونوالو نه دي توغولي. د کرملین یو لوړپوړی مقام ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هند ته په سفر کې په S-400 دافع هوا سیستمونو د هند د سنبالولو لپاره 15 میلیارد ډالری تړون لاسلیک کړي. پوتین به سبا او بل سبا په هند کې وي او دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره به وګوري. د امریکا متحده ایالاتو چارواکي ولسمشر ډونالد ټرمپ او لوړپوړي پوځي مشرانو ته د مشکوکو لیکونو د استولو په اړه څېړنې کوي. داسې شک کېږي چې دا لیکونه به په زهري موادو ککړ شوي وي. د امریکا چارواکو پرون وویل چې ولسمشر ټرمپ ته یو بسته له پوستې څخه د دوشنبه پر ورځ لیږل شوې وه خو سپینې ماڼۍ ته نه ده رسېدلې. او د عراق ولسمشر برهم صالح یو وتلی شیعه سیاستوال عادل المهدي د دغه هیواد صدر اعظم په توګه ټاکلی او د نوي حکومت جوړولو سپارښتنه یې ورکړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خبرو په اړه راپور لرو. ولسمشر ټرمپ له دولتونو غواړي چې له امریکایانو سره په ګډه د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې 4 کیلوګرامه